سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. تاسو مخکې د ساده رادیو نورې ساده رادیو خبرونه اوس څلور ورځې ساته ادامه لري. د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په منځني څپو تولش په منځني څپو نونس یو شاو 25 متره او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني څپا تولش پګنوي مکوري د لشي خبرونه په خبرونو پایرو. تورخملار نن یو ځل بیا د خلکو موټر پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایع او ګډي خوني مشر خان جان لیکوزی ساده رادیو ته وویل د محمد ترانزټي لار 40 ورځې مخکې ترل شو. نن سهار د هر ورځ موټر پر مخ پرانیستل شوې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرکې د چارواکو د ساده رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه. د تورخم لار د جنوري په 13 د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلوونکو روغانو څخه ویزیت د غختلو پر سر د اختلافونو له کبله تړل شوی و. تر پورې له مخې لا تورخم سره هممهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ نورې ترانزیټي لارې هم پرانیستل شوې دي. پاکستاني چارواکو مشال لاریو ته ویلي چې د مارچ تر پایه موټر چلونکو ته مهلت ورکړي څو د پاکستان ویزې واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ سخته کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی چې معترض افغان خوځو ته د سزا ورکولو لاس واخلي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په یو لیک کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض خوځو د نیولو د دوام او د خوځو د حقونو د ویفالې منیجي صدیقي شکنجه د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې. په لیک کې ادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقي له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو او همدارس روغتیایي امکاناتو ته د لاسرسي حق محرومه کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د خوځو د حقونو د دفاع لپاره د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. په لیک کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د فعالانو میرمنو او د هغوی د کورنۍ او د غړو د خپل سر نیولو لړۍ بند کړي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د لیک ته تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. بل پلو بیا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د خوځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هیواد لپاره په یو لوی اندېښنه بدلیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون په یو خبري غونډه کې ټینګار کړی دی چې طالبان له یوې خوا غواړي په رسمیت وپیژندل شي او له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د خوځو پر زده کړو، کار، تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور د خوځو خپل سرو نیولو ته دوام ورکړی دی. یو نامه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرونی خپور کړی د خبرې کړې دي. په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلار خپل زوی وژلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس سره د راپور له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې له قطر څخه راستنه شوی یو کارګر په پیښور کې کور ته تر ستنېدو وروسته د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند بیرغ پر خپل کور شت کړی دی. د پیښور د پولیسو او چارواکي نصیر فرید وایي پلار خپل زوی ته وویل چې د تحریک انصاف بیرغ لري کړي خو هغه ونه مدله. د فرید په خبره وروسته د پلار او زوی ترمنځ لانجه لویه شو. په پایله کې پلار خپل یو دیرش کلن زوی د تومانچې په ډزو واژه وتښتېده. پولیس وایي قاتل چې د عوامي ملي ګوند له پلویانو څخه دی او مخکې پر خپل کور د دې ګوند بیرغ لګولی و د دوی تر تعقیب لاندې دی. د پاکستان په انتخاباتو کې چې د فبروري د 8 لپاره پلان شوی دی مخکې له دې هم د تشدد ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي او یو شمېر دوکانداران د توندلارو اسلام پالو ډلو لخوا پنخه شوي. او تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دویم سیالي د یوې وکټ په توپیر نیوزیلند ته وبایلله. د دې لوبې په شاف خان لوبډلې وګټله او لومړی توپهنه یې وکړه. شله ټول لوبغاړو په سوځېدو سره یې په 1.3 مورونو کې یو نوی منډې وکړې. د نیوزیلند لوبډلې هدف د 2.9 اورونو په دویم توپ د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. دا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې دویم ماتې ده. افغانستان لومړی ماتې له پاکستان خوړلې وه. د ویلو د چا د ګروپي پړاو وروستۍ سیالۍ به افغانستان او د نیپال ترمنځ وي چې د روانې میاشتې په 20 نیټه به ترسره شي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې راسره دا مطالب اورېدلی شئ. نن د تورخم دروازه لا لاسوزنی زنګروستا پرانستل شو. خدای چې په دغه لاسوزو کې افغان سوداګر ته څومره توان وخته.
شخصا زخپله چې ما د ورځې $3,000 ان روزانه دا تاوان ما ته رسېدو چې دغه اتو ورځې نه ورځې الله سورځې چې دا لاس لاره بندو نو تقریبا $13,000 زیاته کم داسې تاوان خو ما ته رسېدلی.
وروسته به په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د بشري حقونو فعالان د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي. بشي دا فعالان څوک دي او د طالبانو غبرګون د بخښنې نړیوال سازمان د راپور ته څه دی وړاندې درته وایو. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو د توقیف او بندیتوب په اړه باندې هم درته راپور لرو. له ایرانه څخه د افغان کډوالو د اخراج په اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیاتو ته هم تم شو. نور مطالې به هم شته. ملتیا به واړه
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې. مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانه یم. د بارونکو موټر او بیزیلرونکو ناروغانو په وړاندې لیو لسرزنی بندیز وروسته د تورخم دروازه بیرته پرانستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي پرته له کوم قید او شرط د تورخم دروازې په ګډون پاکستان سره ټولې تړلې ترانزیټي لارې نن پرانستل شوې. بل بل یو شمېر سوداګر چې له تیرو یو لسرزو راهیسې لسګونه موټرې دواړو خواو ته بندې پاتې وي. ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې میلیونونه افغانۍ زیان ورخته دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه له یولس ورځنی بندیز وروسته د باروړونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم د نخ پرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې 13 ورځ د دواړه لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 13 وخت ورکړل شي چې هغوی ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د بار وړونکو موټرو په وړاندې پرانستل شوه.
کوم خاص شرایط نه لري. د پخوا په شان ته تجارت جریان لري. نو زه فکر کوم چې د دواړو ملکونو په زیان و دا ډېر ښه کار وشو چې خلاصه شول. تقریبا $40,000 په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستاني مقاماتو ته نقص رسیدلی دی.
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوې دي. د تورخم دروازه یولس ورځې وړاندې د روانې جنوري په 12 د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستانی لوري د باروړونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورټ شرط ایښی او ویلي و چې بې له ویزې او پاسپورټ هیچ چاته په تورخم د اوښتلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندېدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو، پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر 140 پورې موټرې بندې وي ازادي راډیو ته ویل
یو شپېته یو پورې ګاډې مې هغې خوا ته ولاړ دی او دې خوانه پیاز دی او 50 پورې پیاز ولاړ دی. تګ راتګ په دې ډول شروع دی. زیان وخت دی خلکو ته زیان وخت دی. تاوان چې کم نس کم ما ته وخت وي 5 میلیونه 6 میلیونه پورې موته افغانۍ دا تاوان وخت دی. نو
دغه راز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمي او انور افغان چې د غلام خان بندر للارې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي دوی ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شخصا زه خپله چې یم د ورځې $3,000 ان روزانه دا تاوان ما ته رسېدو چې دغه اتو ورځې نه ورځې یا لس ورځې چې دا لاس لاره بندو نو تقریبا $13,000 زیاته کم داسې تاوان خو ما ته رسېدلی.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وکړه چې په ملیونونو ملیونونو ډالر د خلکو تاوان وشو. د افغاني تجارانو تاوان وشو. د پاکستاني تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته زیات تاوان ورسېده. د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسېده. خپله زما تقریبا 144 متره مال پکې ولاړ و. 144 متره مال تقریبا د پسلو کې 70% مال خراب شوی دی.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افټا سوداګریز تړون خلاف پر خپل سر پریکړه کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګریز لارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2018 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسي عملي کړې او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. ولا ترانزیت تجارت سره اړون افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی به خپل شناختی کارډونه او تذکیری کارولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
دا بخندړيوال سازمان وايي د بشري حقوقو فعال منیجر صدیقی د طالبانو په زندان کې له شکنجه سره مخ ده. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک چې پرون خبر کړی دی د منیجر صدیقی په ګډون د ټولو نیول شو معترضو خو پر وړاندې طالبان په زورواکۍ او ناوړه چلند تورن کړی دی. تفصیل امید زهیر مل اورو.
د بخن نړیوال سازمان وای د خوځو د حقونو فعال منیجه صدیقی چې له طالبانو سره زنداني ده، روغتیاي وضعیت خنه ده او طبي اسانتیاو ته هم لاسرسي نه لري. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي، منیجه صدیقی شکنجه او ناوړه چلن سره مخ ده او تر څنګ خپل کورنۍ او مدافع وکیل ته د لاسرسي حق نه لري. په دې لیک کې د طالبانو حکومت د استخباراتو له رئیس غوښتل شوی چې د ښځو د حقونو یاد فعال هر څه جربې له کوم قید او شرط له بنده خوشی کړي او د کورنۍ په ګډون یې مدافع وکیل ته د لاسرسي حق ورکړي. په همدې حال کې د منیجی صدیقی او همکارو د افغانستان د معترض ښځو د خود جوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي رادیو ته وویل هغه په ښه حال کې نه ده.
ګناهی منیجی تنها
د منیجی ګناه یوازې له جنسیتي اپارتایډ د طالبانو د غلطو سیاستونو او د خپل انساني حقونو لپاره مبارزه و. هغه اوس په دې ساړه ژمي کې د سرخی په زندان تر تورو تمبو شاته ده.
خای زندان هست.
اغلی بسیم منی چې د منیجی صدیقی کورنۍ ته له هغه سره د لیدنې اجازه تر اوسه هم نه ده ورکړل شوې. منیجه صدیقی یو له هغه معترضو مېرمنو ده چې په افغان جنو خوځو یې د طالبانو د بندیزونو په خبرګون کې لاریونونو او اعتراضونو کې وانډه درلوده. هغه د 2023 کال د اکتوبر په 9مه په خپل سری ډول ونیول شو او د بخنې نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ داسې مهال چې د هیڅ جرم تور پر نه دی لګول شوی د دسمبر په 15مه د څرخی پل زندان ته لیږدول شوی ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه او له دې وړاندې هم د معترضو خوځو د نیول کېدو او زندانی کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات رسنیو سره شریک کړي نه دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا وایي لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي د خپل سخت دریځ سیاست په پایله کې معترض خوځې په زور او خپل سری ډول نیولي، زندانی کړي، شکنجه کړي، غیر انساني او سپکاوي ډک چلن یې ورسره کړي. د سازمان د هم ویلي چې طالبانو په پراخه کچه د نجونو او خصوصي بشري حقوق نقص کړي، د دوی د سیاسي مشارکت مخه یې نیولې او په ټولنیز ژوند کې هغوی له ګډون منع کړي دي. هغه عمل چې امنستي انټرنیشنل د بیان ازادۍ سوله ییزو غونډو او د بشري حقونو ښکاره سرغړونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو نامه د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه راپور کې ولیکل چې د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د 1600 سرغړونو نیمایي یې له بندیانو سره د شکنجه او نورو ظالمانه او لسپکاوي د ډک چلند په اړه دي. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهدی وی اعلامیه کی دا راپور ناسم وباله.
و مورد چه ده بخن نړیوال سازمان ویلی و ده بشری حقونو لفعالانو سره لحقی دلیل منیجی صدیقی سره ده طالبانو په زندان کی شکنجه تر سره کی. بل پلاو بیا ده امریکا ده بهرنیو چارو وزارت ویلی ده خوځو پر وړاندې ده طالبانو کړنې ده دغه هیواد لپاره یو لوی اندیښنه ده. ده امریکا ده بهرنیو چارو ده وزارت ویاند مرستیال په یوې خبری غونډه کې ویلی چې ده طالبانو دا چې دوی د رسمیت پیژندل او غوښتنه کوي د پد سال کې د شدوی د خزو پر وړاندې د بشر ضد اقدامات کوي. تفصیل لسنه کاکړه په دې راپور کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل وی د خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره په یوې لوی اندېښنې د بدلیدو په حال کې دي. نوموړي د دوشنبې په ورځ د جنوري په 22مه واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو اقدامات چې د رسمي پیژندلو غوښتنه هم کوي امریکا ته د منلو وړ نه دي.
تر کوم ځایه چې په افغانستان او طالبانو پورې اړه لري، د نجونو او ښځو اړوند د بشري حقونو نیمګړتیاو په ټولنه کې ورځني بشري بنسټیز حقونو سره د دوی یعنې طالبانو د چلند په اړه زموږ اندېښنې دي. دا هغه څه دي چې موږ طالبانو ته روښانه کړي چې زموږ لپاره د منلو نه ده، په داسې حال کې چې دوی د رسمیت پېژندنې په لور سفر هم کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د امریکا له مرستو څخه د طالبانو د استفادې د اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ځینې تدابیر په پام کې نیول شوي دي څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې خپل درې میاشتنی راپور په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت د زده کړو، کار او تګ راتګ محدودیتونو او د حجاب د نه مراعاتولو په تور د ښځو خپل سری نیونو ته دوام ورکړی. په دغه راپور کې یونما دا هم لیکلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په نجونو او ښځو لګول شوي دغه محدودیتونه او خنډونه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پلی شوي دي. یونما د دغه راپور په غبرګون کې د طالبانو حکومت دغه موارد د اسلامي شریعت تطبیق بللی دي. خود کابل خروسیدون کې طاهره او د مزار شریف خروسیدون کې مروه چې د طالبانو له بندیزونو اغیزمنی شوي د ژوند خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشکل کې برفلم خودم دروم
هغه ستونزې چې اوس زه ورسره مخ یم دا دي چې کار نه لرم، نشم کولای آزاد وګرځم او یو کار ځانته پیدا کړم او پوهیږي چې ښځو لپاره ډیر محدودیتونه وضع شوي دي.
شخصاً خودم سمستر
زه د پوهنتون په سلورم سمستر کې وم. اوس په کور کې بیکاره او بې تحصیله پاتې یم چې له امله یې په رواني ستونزو اخته شوی یم. ښځو ته د کار زمینه نه ده برابره، ښوونځي ټول تړلي دي، ښځې د کار او زده کړې حق نه لري.
د
بشري حقونو فعاله مریم معروف اروین هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو ځپل ورځ په ورځ زیاتېږي.
با گذشته هر روز
د هر ورځې په تیریدو سره د ښځو او نجونو د وحشتناک ځپلو شاهدان یو چې دا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو څرګندونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او تر اوسه پورې د ژوند په بېلابېلو برخو کې پر ښځو او نجونو له خپلو لګول شویو بندیزونو څخه نه دي شاته شوي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
سلیرشتنه اسرائیلی سرتیری غزه کې وژل شوې دي. په غزه کې له حماس سره د جګړې له پایله دا د اسرائیلو تر ټولو ډیر تلفات دي. ورزو احمد تکل ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د اسرائیلو پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې سلیرشتنه سرتیری د حماس ډلې په برید کې وژل شوې دي. دا سرتیری داسې مهال وژل کیږي چې د غزې د تړانګې په جنوب او مرکز کې جګړو زور اخیستی. اسرائیلي ځواکونه په دې سیمو کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني حملو ته دوام ورکوي او غواړي د دې ډلې وسلوال تصفیه کړي. د اسرائیلو پوځ وایي پیښه هغه مهال وشوه چې سرتیرو یې غوښتل په غزه کې د دوو ودانیو د ویجاړولو لپاره په هغو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، خو د حماس یو اورپکی هغه ټانک پر راکټ وویشت چې د هغو امنیت یې نیولی و او د ټانک د چاودنې له کبله یوه ودانۍ پر اسرائیلي سرتیرو ړنګه شوه. د اسرائیلي پوځ ویان دانیال هاګاری وویل چې دوی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د پوځ ویان زیاته کړه چې اسرائیلي پوځیانو غوښتل د اسرائیل د سرحد په 600 مترۍ کې د غزې دا سیمه د تروریستانو له تاسیساتو پاکه کړي څو هغه کورنۍ چې د اکتوبر په 1 د حماس په برید کې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنی شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپله نننۍ وینا کې ژمنه وکړه چې پوځ به یې په غزه کې عملیات تر هغه ونه دروي چې پوره بریا یې نه وي ترلاسه کړي. هغه وویل چې نن د اسرائیلو لپاره یوه ډیره بده ورځ وه، خو د خپلو اتلانو او د خپلو خلکو د ژوند لپاره به دا جګړه ونه دروي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل چې دا جګړه به پر روانو لسیزو کې د اسرائیلو تقدیر وټاکي او د هدف ته د رسیدو لپاره قرباني پکار ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر خاوره د حماس ټلې لبري دروسته چې اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. دا په دې سیمه کې د اسرایلي پوځ تر ټولو لوړ تلفات دي. د حماس په برید کې نږدې 1200 اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور یرغمل شول. په غزه کې د اسرایلو په عملیاتو کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا نږدې 25300 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي چې په غزه کې د عملیاتو هدف دا دی چې د حماس ډلې جرړې وباسي او پاتې 130 تنه برمته خوشي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د خبريالانو د توقيف پر وړاندې خنو سره سم یو شمېر حق خبريالان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شي وای خپل دندې پریخې دي. دوی له آزاد رادیو سره په مرکو کې ادا وکړه چې د طالبانو له زندانه په ضمانت خوشی شوي او نور نشي کولای د خبريالانو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. ورزه سنا کاکړ ته نور تفصيل راکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبريالانو د نیولو په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي، یو شمېر هغه خبريالان چې په خوا د طالبان حکومت لخوا نیول شوي او وروسته خوشي شوي وي، تر خوشي کېدو وروسته د خبريالانو په توګه خپلو کارونو ته دوام نشي ورکولی او خپلې دندې پرېښې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له بنده د ضمانت په ورکولو سره خوشي شوي دي. یو افغان خبریال چې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ په تور د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی وی، له دې څخه ژمنه اخیستل شوې چې له داسې رسنیو سره همکاري ونه کړي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ستونزه دا وه چې باید له هغو رسنیو سره چې په بهر کې دي د افغانستان په اړه فعالیت لري کار ونه شي، او محدودیتونه دا وه چې موږ نشو کولی له هغوی سره کار وکړو. کله چې موږ خوشي کړو له موږ څخه یې تضمین واخیست. له بده مرغه تر اوسه بېکاره او په کور کې یم.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې له توقیف څخه تر خوشي کېدو وروسته ورته ګواښونه شوي چې له همدې امله یې خپله دنده پرېښوده او څو ځله یې د اوسېدو ځای بدل کړ.
موږ ته یې اختارونه راکول او په څپېړو یې وهلو. موږ ناستو، زموږ لاسونه یې تړلي وو، ټول وسایل یې رانه واخیستل. د قبرې له حافظې څخه یې ټول مواد پاک کړل. څو ورځې وروسته څو طالبان زموږ کور ته راغلل. وی ویل چې تاسو خبریالان ښه کار نه کوي او دا راز نورې خبرې. کله چې موږ ویل چې موږ زده کړې کړي او په ټلویزیون کې کار کوو، باید د ټولنې حقایق بیان کړو، وی ویل په حقایق پسې مه ګرځه، خپلې مېرمنې، زوی او لور پسې دې وګرځه چې در نه ورک نشي.
د دې خبریالانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی وایي د جاپان د کیوډو خبري اژانس د خبریال احسان اکبري نیول او په کابل کې د هغه پر دفتر چاپی اچول په افغانستان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست لخوا د رسنیو د سیستماتیک سپولو ښکارندوی کوي. سی پی جی د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د دې کمیټې د آسیې پروګرامونو د همغږي کوونکې بیل یې له قوله لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي او پرته له کوم شرطه د کیوډو نیوز خبریال احسان اکبري خوشي کړي او د افغان خبریالانو د توقیف لړۍ ودروي. هغې ټینګار وکړ چې طالبان باید پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې خبریالانو ته په ازاده توګه د راپور ورکولو اجازه ورکوي. تر دې مخکې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د احسان اکبري د کورنۍ د غړو په حواله خبر ورکړی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ د مرغومي په 28مه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز ته له زارولو وروسته نیول شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد په یوه پیغام کې د احسان اکبري نیول او د هغه د کار د وسایلو ضبطول تایید کړي او ویلي دي چې نوموړی د طالبانو زرډلو ته د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په یو لږ شمېر مواردو کې د خبریالانو نیول د دوی د کار په تړاو تایید کړي او تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ویلي چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو لخوا د رسنیو ځپل زیات شوي او تېر کال یو شمېر افغان خبریالان په بهر کې فعالو رسنیو ته د راپور ورکولو په تور نیول شوي دي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د گردش اطلاعات خبري اژانس خبریالان جواد رسولي او عبدالحق حمیدي د مرغومي په 28مه د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي وو او د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ضمانت له ورکولو وروسته خوشي شول.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار وایي د روان کال درې اونۍ و په کمه موده کې اتاوی افغان کډوال په پاکستان کې له دې هیواد څخه ایستلو په هدف نیول شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له دېر زرو ډېر افغان کډوال د جبري ایستلو په موخه نیول شوي چې دا په وروستیو دوو کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د جنوري له پیل څخه د دې میاشتې تر اتلسمې نیټې اتاوی افغان کډوال له دې هیواد څخه د ایستلو په هدف نیول شوي دي. د دې سازمان د راپور پر بنسټ چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې په 2023 کال کې دېرش زره او شپږ سوه شپېته کډوال خپل هیواد ته د ستنولو په نیت نیول شوي چې د یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو دو کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. دغه سازمان وایي د پاکستان د حکومت لخوا له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو له اعلان وروسته د 2023 کال د سپتمبر له 15مې څخه د روان کال د جنوري تر 13مې پورې له دغه هیواد څخه 502,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له یو این ایچ سی آر سره په مرکو کې د غوره ستنېدونکو د بیرته راستنېدو لاملونه له نیول کېدو ویره په ګرځېدو محدودیتونه له دوی څخه پیسې اخیستل او د کور د تړونونو په نوي کولو کې ستونزې بللې وې. یو این ایچ سی آر وایي له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر مخ په کمېدو دی او د دوی د ستنېدو کچه د نومبر په میاشت کې د ورځې له 3000 څخه شپږ سوه تنو ته راټیټه شوې ده. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي که څه هم دوی د پناه غوښتنې د دوسیو په څېړلو کې له ستونزو سره مخ دي خو د پاکستاني پولیسو لخوا یې د اسنادو د کتلو بهیر د پخوا په پرتله کم شوی. په پېښور کې یو افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت خصوصا د پولیسو چلند له افغان مهاجرینو سره د تیر پرتله لږ یو څه ښه شوی دی او هغه دا چې څو ورځې د مخه زه خپله د پېښور نه اسلام آباد ته ولاړم. د لارې په اوږدو کې د پولیسو چک پوینټ سره مخ شوم او پولیسو ډېر یو ښه چلند شخصا د ما سره وکړ. فقط پوښتنه وکړه د کوم ځای څخه. ما ورته وویل چې افغانستان ما حتی دوی زما پاسپورت او ویزا هم چک نکړه.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال سوریا سادات وایي چې په خواکور په کور په لټنې ډېرې وي خو اوس کمې شوې دي.
یک ماه قبل بود که پشت خانه خودم آمده بودم.
شاوخوا یوه میاشت تورند د شپې په نهه نیمو بجو پولیس مون کور ته راغلل. د اسناد او ویزو غوښتنه یې وکړه خو اوس په کومه سیمه کې چې موږ اوسېږو د نیولو او پلټنې خبر نشته. ښایي دا بهیر کم شوی وي.
شاید کمتر شده باشه.
سره له دې هم دغه کډوال له یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ له نورو بنسټونو غواړي چې د دوی د پناه غوښتنې دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له اسنادو پرته د افغان کډوالو د نیولو بهیر پیل کړ چې له هغې وروسته سلګونه زره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د دغه بهیر د درولو غوښتنه وکړه خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه دغه بهیر په بشپړه توګه نه دی درېدلی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او رغه سرور د موږ غوښتنه وختونه مسول شروک اوره سوې موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابراتو ډېر ستونزه د ورور خلک ډېر پستوین دي سره دا خبره موږ سره سلام علیکم.
زمانو متولادې د خوص ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزه دا غدي چې په خوص ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات بېخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي. یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي. که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو
ټول د زړه د کوم سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسو نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسئ.
ستاسو پیغام